گفت و شنود،
خبر اتره.
شنونده های عزیز، سلام علیکم، شام همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم، امرابا
زیبا خادم، السلام علیکم درنوریدونکو.
در این برنامه یک گفت و شنود خبری اتره از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 296 در خدمت شما قرار داریم.
د افغانستان د استراتیژیک او سیمهیز مطالعات و مرکز ویلی دی چې خارجي مداخله د دې سبب شوی دی چې په افغانستان کې د سولې پروګرام ناکام شي. بل پلو پاکستان د افغانستان د رهبرانو نه غوښتي دي چې په اسلام آباد باندې د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو د ملامتۍ د اچولو په ځای د طالبانو سره د سولې د خبرو او د دهشتګرۍ د مخنیوي لپاره په خپلو جلا دریځونو او سیاستونو غور وکړي.
بله، سرتاج عزیز، مشاور مشه خارجي صدر اعظم پاکستان، در یک مصاحبه اختصاصی با صدای امریکا گفت که نبود یک اجماع سیاسی و موجودیت ابهام فزاینده در افغانستان راجع به این که آیا با طالبان من حیث دهشت افغانان رفتار شود یا طرف دخیل در سیاست های ملی، جلو تلاش های تحت حمایت بین المللی در راستای آغاز مذاکرات صلح را گرفته است. طالبان شاید قادر به تسخیر قسمت اعظم افغانستان یا پایتخت و یا سایر جاهای عمدن نباشد، اما آنان می توانند شورش را برای یک مدت بسیار طولانی ادامه دهند و مردم افغانستان هر چه زودتر به صلح نیاز دارند. در این زمان نیروهای بین المللی در تلاشند افغانستان را در جلوگیری از دست یافتن طالبان به قلمرو وسیع تر کمک کنند، زیرا اگر آنان اراضی بیشتر را تصرف کنند واضحا که مایل به مذاکره نخواهند بود.
خوب، افغانستان که د ائتلاف د قوا و قماندان جنرال نیکلسن بیا وایي چې پاکستان او چوینه شکر چې د طالبانو رهبران خبراترو او مذاکرو تراولي. نو نن د خبراترو یا گفت شنود په پروګرام کې د افغانستان په خارجي پالیسي غږیږو. آیا رښتیا افغانستان خارجي پالیسي نه لري؟ خارجي پالیسي څنګه طرح کیږي؟ حکومتونه په کومو حالاتو کې خپل خارجي پالیسي بدلولی شي؟ نو په همدې موضوع باندې بحث کوو. د خبرونې د ملمنو ذکر کو که مشرف سب.
بله، دو مهمان داریم امشب در برنامه، جناب آقای سید خالد صادق، استاد حقوق بین المللی در افغانستان، و همچنان محترم عبدالباقی امین، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک و منطقی افغانستان هستند که به هر دو مهمان ما خوش آمدید میگیم. جناب آقای امین، سلام و خدمت شما، خوش آمدید.
خوش هستم که در خدمت شما و شنوندگان شما بوده باشم.
سادات صاحب سلام، ما را هم بپذیرین. تشکر از اینکه وقتتان دادن.
تشکر، ما هم سلامات، سلام و احترامات خدمت شما و خدمت استاد و مهمان گرانقدر عرض می‌داریم.
شنونده عزیز، شما هم میتونین با 001-202-619-316 و 0790-010-070 زنگ بزنین، سوالاتان در این مورد که همکارم زیبا جان گفتن مطرح بسازن، و در ضمن از او در صفحه فیسبوک ما هم رفته میتونین facebook.com/voadari و facebook.com/voapashto، آدرس فیسبوک دری و پشتوی صدای امریکا است.
ستاسو پیجازم مشرف سیب.
بله.
سادات سیب پخیر راغلی استره مشه، او عبدالباقی امین سیب تاسه هم پخیر راغلی، دیره منه نشه پروگرام تا راغلی استی. نو که ستاسی اجازه ویدرنو ملمنو، زغوانم اول سوال سادات سیب تاسه تراجه کما، او اغدا چه دغه مرکز تحلیلگر محمد قاسم و فایز زاده د پنځن به پورز په دغه مرکز کې چې دغه بحث روانو ویل دي چې امریکا او ملګری او د افغانستان حکومت د سولې د پاره ټینګه اراده نه لري، د گاونډي هیوادونو مداخله د سولې په حق له واضح تعریف او ستراتیژي نه درلودل د سولې مخه نیولې ده. خالص ساده صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟
زه فکر کوم له سو جهتونو افغانستان د خپل بیرونی سیاست په داخل کې یا د خپل خارجی سیاست د دزګه په درلودل سره چې لباد مرغمن و تاسو و ته یو کامیاب د ځان شو ولې فاتره غلې، او خصوصا په داسې موارد کې چې تاسو اشاره ورته وکړه، د صلح مذاکرات لړۍ د افغانستان کې د جګړې د کمښت موضوع ده. په ټول موضوعاتو کې مهمه خبر د افغانستان د رول ده. افغانستان تر اوسه د 2001 کال د سپتمبر د دې خاطر چې افغانستان کې سیاسی حالات تغیر موندلی دی. افغانستان تر اوسه پورې فعال هیواد نه دی پاتې شوی. عموما په ډیپلوماسۍ کې او خارجي سیاست کې دوه نوع لوبغاړي دي، یو فاعلین لوبغاړي دي یا هغه لوبغاړي دي چې هغوی د لوبې اصلي لوبغاړي اوسي، لکه په سیمه کې پاکستان مونږ یادولی شو، د افغانستان په سیاست کې همدارنګه روسیا، چین، ایران هم داسې یو هیواد دی چې بعضې موضوعاتو کې د یو فعال لوبغاړي رول لوبولی شي. افغانستان او هغه دولتونه چې په هغه باندې سیاست لوبېږي هغه منفعل رول لوبوي، یا هغه لوبغاړي چې دویمه درجه لوبغاړي دي. افغانستان په ټولو موضوعاتو کې له بده مرغه چې د اخلي مستوانه شاته پاتې شوی دی، په بین المللي مستوا کې، خصوصا په سیمه ییزه مستوا کې، سیاسي مستوا کې افغانستان د یو منفعل هیواد رول لوبولی دی. او منفعل هیوادونه یا هغه دولتونه چې په هغه باندې سیاست لوبېږي دوی په خپلو زیاتره موضوعاتو کې پاتې راغلي، لکه موږ تاسو شهورو. دویمه خبره د سیمې د افغانستان د ستراتیژیک موقعیت ده چې په دې کې د لوی لوبي یا د ګریډ ګیم موضوع ده، او دا هغه څه دي چې د افغانستان د خارجي سیاست د توان څخه وتلې خبره ده چې دوی وکولی شي په لنډ مهال کې د یادې داسې قدرتونو ترمنځ شغیدې لوړې ګټې په ستر تکر کې وجود وجود لري، او بیا دوی وکولی شي خپل سیاست د پلي کاندي. زه فکر کوم چې افغانستان له یو بلې مشکل او د یو بلې ستونزې سره هم مخامخ دی. د یوې فعالې ډیپلوماسۍ د دستګاه نه درلودل دي. موږ تاسو په تېرو 15 کالو کې ولیدل چې افغانستان له دوو جهاتونو خارجي سیاست کې د ناکامۍ سره مخامخ و. یو د لوبغاړو، د فزیکي لوبغاړو، خصوصا انفرادي لوبغاړو چې هغه د بهرنیو چارو وزیرانو تاسو ګورئ د سفیرانو په کچه باندې په عین زمان کې د سیاسي د خارجي سیاست او د ډیپلوماسۍ د فعالینو دا مسلکي نشو، دغه عدم مسلکي والا د باعث چې موږ د خارجي سیاست کې له بده مرغه پاتې راشو. په عین زمان کې د خارجي تخمینی سیاست نه درلودل دي. د پارلمان د چنن څخه د خارجي سیاست یوه واده سي مسوده چې وکول شي، د خارجي سیاست قانون د موږ تاسو لپاره دی پلي کاندي نه لرو تر اوسه پورې. همدارنګه د ولسمشر چې خپل د اساسي قانون د 43 ماده دویم فقره پر اساس باندې د سیاست د اساسي کرخو تقسیمون کې دی، دا یو سند چې وکول شي په کل کې دی. په عین زمان کې د دوامدار توګه باندې افغانستان ملي ګټې تضمین کاندي یوه بده مرغه نه لرو. دا هغه څه دي چې د افغانستان د بهرني سیاست، د افغانستان د دیومي سیاست په وړاندې سره خندونه موږ تاسو بللې شو.
ډیره مننه خالصه. بله، تشکر ساده سه به شما. بریم به سراغ آقای امین. جناب آقای امین، شما در این تحلیل که یافته هایی که تحقیق شما نشان میده، یک نکته را که شما بهش یادآور شدین، گفتین که نبود استراتژی مشخص و تعریف روشن از صلح. میشه این موضوع یک کمک باز کنن؟ هدفتان از استراتژی مشخص، آیا استراتژی مشخص خارجی چنانه که جناب آقای سادات رویش تماس گرفتن که گفتن خود وظیفه رئیس جمهور که ترسیم کننده سیاست خارجی افغانستان است متاسفانه در اینجا نیست و یک پالیسی خارجی مشخص وجود نداره، یا ای که استراتژی مشخص به خاطر ایجاد صلح هست؟
بله
جناب آقای امین.
بله، خدمتتون عرض کنم که مفهوم سیاست خارجی افغانستان و صلح دو مفهوم جداگانه است و دو بحث جداگانه است. در مورد در گزارشی که ما آوردیم، یکی از موانعی که ما مشخص کردیم که تعریفی مشخصی از صلح وجود نداره، به این معنا که صلح کلمه بسیار زیبای است که خط به خط جنگ منجر می‌شود، ولی مفهوم دولت افغانستان در وقت جمهوری سابقه و حتی در وقت سیلیش که دشمنان یا هم افراد مسلحی که با افغانستان جنگ می‌کنند در افغانستان، با حکومت افغانستان و با خارجی ها در افغانستان جنگ می‌کنند، اونا سلاح خیش را بگذارند، قانون اساسی را بپذیرند و در روسی سیاسی بکشان. این هم و فهمی که نزد دیگران مثلا نزد طالبا وجود داره، اونا صلح میگویند که ما روی مسائل اختلافی باید بنشینیم و باید اخذ و ردی در این مورد وجود داشته باشه و بعد نقاط وسط برسیم. و مردم افغانستان هم از صلح بعضی ها برداشت های متفاوتی داره. بنابراین ما در راپور خیش گفتیم که مفهوم های متعددی از صلح و نبود یک مفهوم مشترک سبب شده که صلح کلمیش وجود داشته باشه و یک فعالیت عملی در این راستا وجود نداشته باشه. همچنان در مورد صلح، بله
میشنیم شما،
همچنان در مورد صلح ما از موانعی که صدای میای پیشتون
کاملا میشنیم، بله
همچنان از موانعی که ما در رابطه با صلح در گزارش ما آمده، است که نبود وجود میانجی که مورد اعتماد طرفین باشه و او برای نزدیک شدن نظریات این طرف جنگ کننده سعی و تلاش بکنه. این هم یکی از موانع و مشکلات در فرارای صلح در افغانستان تشکیل شده، به این معنا که شورای عالی صلح افغانستان دریچه برای مصالحه باز کرده، او نتونسته طوری تصرف بکنه که به طرفانه پذیرفته شوه، بلکه او دریچه است که حکومت از او جمع مواقف و موضوع گیری هایش از او را در مورد و با طالبا در او جمع مطرح میشه. این هم یکی از موانع است که یا هم یکی از چالش هایت بسر راهی صلح است. همچنان در مورد شورای عالی صلح در این گزارش آمده که شورای عالی صلح استقلالیت و صلاحیت کافی برای ابتکارات در رای صلح نداره، بلکه عموما در وقت حکومت وحدت ملی این ابتکار را شورای امنیت ملی به دست گرفته و شورای عالی صلح یک ارگانی است که او صلاحیتی که در این موردی که جنگ است و یک ابتکاراتی وجود داشته باشه که بتانه از مشکلات بیرون بره و این برشان وجود نداره. همچنان در این مورد که ما در گزارش آمده که حتی وظیفه ها یا هم مسئولیت هایی که سپرده شده در شورای عالی صلح، این مسئولیت ها من حیث مجموع برای خورسندی بعضی اطراف مطرح شده، مسئولیت ها سپرده شده و به صورت واقعی به افراد کارا و مطمئن به صلح سپرده نشده. بنابراین این ارگان یک ارگان فعال نیسته، بلکه یک ارگان است که اسمش وجود داره و نتونسته در طول سالهای گذشته که بودجه زیادی هم مصرف کرد اما چیزی عملی به وجود نداره. بنابراین ما در پیشنهاداتی ما در گزارش آمده که یک میانجی موجوده که میانجی بتونه مورد اعتماد داشته باشه تا نظرها رو نزدیک بکنه. همچنان به دیدگاهی که در گزارش اشاره شده که به یک طرفی ضمانت کننده هم وجود داره که تعهداتی که اگر در مورد صلح به وجود میاد این تعهدات چطور باید عملی شود، به خاطر مذاکراتی که با حزب اسلامی صورت گرفت این مذاکرات نبودی جهتی ضمانت کننده نبود و تا حال در عملی شدنش مشکلات وجود داره. همچنان یک عیب دیگه که در مذاکرات صلح در گزارش ما او اشاره شده ای که نظر سنجی که او ابراز شده که ایالات متحده امریکا در افغانستان به نظر اکثریت کسانی که ما با مصاحبه کردیم در افغانستان مدیریت جنگ میکنه و به صورت حقیقی برای مصالحه و مصالحه در افغانستان به این طرف یا هم مخلص نبوده یا حتی این استراتژی کلانشان وجود نداره.
اما
اگر بحث از سیاست خارجی بوده باشه باز وجود پایده گیری داره.
مشم دو مورد همش مخاطب
دی مسئله تمخ که خالد سادات اشاره وکړه احساس اجازه وی قدیر مشرف رو زه غواړم ساده سیب دی برخه کې تاسو نه دا خبره واورم. تاسو مخ کې سو ټکو ته اشاره وکړه، یو خارجي پالیسی او بل مهم د ډیپلوماسي او دغه مسلو ته اشاره وکړه. دغه خبرې چې دغه نواقص یا خندونه چې محترم عبدالباقی امین سی بیات کړل، یعنی تاسو سوای چې دغه خندونه چې د سولې په مخ کې پراته دي د دې عمل هغه شایان دي چې تاسو ویلې چې خارجي پالیسی نشته مشخصه که نور عوامل دي؟
عموما د سولې په اړه کوم بحث کوو دوه فاکتور ډیر مهم دي، یو انټرنل یا داخلي فاکتور دی، بل ایکسټرنل یا خارجي فاکتور دی. خو په خارجي فاکتور کې تاسو د نړۍ د لویو قوتونو څخه ونیسئ، بیا د خصوصا د سیمې قدرتونو چې په دې کې پاکستان هم راځي، په عین زمان کې هغه څوک چې د سیمې د جګړې فایلین دي دوی هم راځي. په داخلي فاکتور د افغانستان حکومت، داخلي دستګاه او جمع د افغانستان خلک دي. زما باور دا ده چې د صلح په اړه به چې موږ تاسو د صلح په اړه خبرې کوو په دې کې ناکامي ګلو دوه جهاتو. یو جهات دا ده چې موږ د صلح په اړه د یو اساسي تعریف تنی ورسېدلی. موږ په افغانستان کې د کوم صلح نه تعریف کوو؟ آیا د لیبرال صلح نه تعریف کوو چې په خارجي سیاست کې افغانستان باید ونیسي، یا د سنتي صلح څخه تعریف کوو، یا هغه صلح چې هغه د ریالیزم پر اساس ولاړ وي؟ دا هغه فرمولې چې وایي د افغانستان په خپل خارجي سیاست کې ځای پر ځای کړی وي. له اوسه پورې موږ تاسو دغه څه تعریف نه لرو. اوس په افغانستان کې تر زیاته پورې د صلح تعریف چې نه دی پیدا شوی، هم ستونزې موجودې دي. په عین زمان کې د داخلي د کورنۍ جګړې د وسنې فاکتور ډېر مهم دی چې هغه مخالفین دي، خصوصا وسال مخالفین. هغوی سره د صلح په اړه بحث کول زه فکر کوم مخکې مخکې چې د صلح لپاره افغان حکومت لاړ شي، افغانستان کې د صلح بحث پرانستل شي، خبره دا وي چې حداقل د صلح لپاره د فضا پرانستل شي. او دغه فضا ایجاد د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو واجبات د فکر کوم په دې چې د افغانستان د حکومت خارجي سیاست پر بنا باندې موږ د سولې لپاره باید د هغه لوبغاړو سره چاوي د جګړې اصلي لوبغاړي دي د افغانستان داخلي د افغانستان په داخلي کې موږ هغه اوسه پورې دا څه کنا څه کول چې روړل نه دروول چې وکول چې د افغانستان د جګړې د کمخ لپاره د افغانستان د جګړې د پایښت لپاره دوی
ساده سبسه خبره نیسه ما کدغه او بخی کدغه دغه نقطه ترشی چې ولی افغانستان تر اوسه پوری خارجي پالیسی نه لرله تاسو دا خبره وکړه ولی عامل سو یا څه ده
زه له سو جهاتو ولی چې مثلا ما مخکې ویل چې د افغانستان حکومت یو مدون سیاست چې هغه د موږ لپاره یو تدوین شوی سیاست وی هغه نه لرو چې وکول شي د عمدار توګه باندې یا په دایمي توګه باندې د افغانستان د خارجي سیاست لپاره کړی ترسیم کړي په عین زمانه کې تاسو وګورئ موږ د نړۍ د سترو قوتونو سره یا هدا خپل د سیمېزو قدرتونو سره په داسې یو سیمېز کې ښکیر یو چې باید د هر هیواد لپاره موږ یو جدا اداره ولرو مثلا پاکستان په 1947 کې د افغانستان سلکونه معنی یا د افغانستان حسي په معنی داسې یو حساس جوړ کړ چې د افغانستان په چارو کې د مداخله په عین زمانه کې د افغانستان په پاړوند خارجي سیاست ترتیبون کې اداره ده لبد پر افغانستان کې داسې اداره موږ دغه چې د نورو هیوادونو لپاره خصوصا په مشخص ډول باندې په خپلواک ډول باندې او په مستقیم شکل باندې د خارجي سیاست کرښه ترسیم کړي درې مهمه خبره ما د پاره ډېره مهمه هغه د افغانستان د بهرنی سیاست د خارجي سیاست د لوبغاړو خبره ده چې هغه وخت وخت تبدل شوی تغیر شوی دي او د خپل ځان تر هغه طرحه هغه پالیسيګان چې دي دلودلې هغه ته ادامه نه ورکړي یعنی شور کول شي دمو ورکړي مثلا په افغانستان کې د څو متعددو خارجه وزیرانو شتون اپاین زمانه کې د څو متعددو خارجي پالیسيو شتون دا په دې معنی باندې چې یو واحد استراتیجي ته ونه رسیدلو فلرمه مهمه خبره ډېره ده چې اوس په افغانستان د یو مسلکي دزګه څخه فقید ده یعنی افغانستان د یو بهرنی پالیسي ده دزګه په نه درلودلو سره بل اخر نشي کولای چې په وسلي سیاسي مجلګاري کې په وسني سیمېز ډیپلوماټیک فضا کې وکولای شي د سیمېز قدرتونو سره موږ تاسو یو خارجي فعال سیاست لرو دا هغه فل چې اوس په افغانستان د خارجي سیاست پر دلودل کې موثر رول لوبوي.
تشکر شما جناب آقای امین، یافته های شما در این مورد چی میگه؟ چقدر زیاد افغانستان در این 15 سال اخیر بدون از اینکه کدام پالیسی خارجی مشخص داشته باشه در تعامل با کشورهای همسایه وجود داشته یا حضور داشته؟
چیزی که در مورد سیاست خارجی افغانستان بگویم، ما در گزارش هم آمده که دو عنصر اساسی سیاست خارجی کشور را توجیه و راهنمایی کرده، یکی هم اقتصاد و دیگه هم امنیت و مبارزه با تروریسم و ادنی راستا حرکت کرده. البته افغانستان در شرایطی که فعلا قرار داره ای که افغانستان یک کشور محتاج است و از جنگ بیرون آمده و محتاج به کمک های کشورهای دیگه است، همچنان محتاج به ایسته که چطور بتونه در برابر مخالفین استادگی بکنه. همه زیر سایه امی ضرورت ها سیاست خارجی افغانستان ترسیم شده، ولی ما در گزارش چیزی که آمده اویی که سیاست خارجی افغانستان به خصوص حتی در وقت رئیس جمهور حامد کرزی و در وقت حکومت وحدت ملی یک توازن درستی در تعامل با همسایه ها نداشته، عموما در خوری عکس العمل های شده بین و یا هم در خوری تأثیرات هند و پاکستان به صورت خصوص آمده. بعد وقت ها پاکستان افغانستان نظر به ضرورت های اقتصادی و نظر به ضرورت های ترانزیتی نظر به ضرورت های امنیتی یا هم با پاکستان نزدیک شده و بعد وقتی هم از اونها بسیار دور شده نظر به مسابقه که در منطقه وجود داره، بنان در راپور آمده که این هماهنگی وجود نداره. همچنان در حکومت وحدت ملی هماهنگی دیگه هم بین دو گروه وحدت ملی وجود نداره. این هم در سیاست خارجی یک اشکال است. حتی در مثلا در قضیه یمن در حکومت وحدت ملی اشکالاتی وجود داشت بر که موضع گیری دو صورت گرفت بگیره، موضع گیری رئیس جمهور توری بوده و موضع گیری بعضی ها در داخل وحدت حکومتی تحت توری دیگری بوده. چیزی دیگه هم که در گزارش ما در مورد سیاست خارجی به او اشاره کردیم ای که در افغانستان لابی های هم وجود دارد به نفع میل افغانستان به یکی از کشورها. این لابی ها هم در وقت های متعددی با استفاده از فرصت ها رول بازی کرده تا با چه کشور روابط وجود داشته باشه و با چه کشور روابط سرد شه و با چه کشور روابط نزدیک شه. ما حتی در پیشنهادات هم گفتیم که باید حکومت از لابی هایی که به نفع بعضی از کشورها فعالیت میکنند این لابی ها باید معطل شود تا سیاست خارجی افغانستان در منافع کشور بوده باشد. همچنان در راپور ما هم آمده که خطوط اساسی سیاست خارجی کشور به صورت درست واضح نبوده و با پارلمان تقدیم نگردیده، بنان در خور یک سلسله ای که چی ثوابتی وجود داشته باشه در این رابطه کمبودی های زیادی وجود داره. همچنان در گزارش برای عیبه های دیگه در مورد سیاست خارجی که ظرفیت های متناسب و متوازن در داخل وزارت خارجه وجود نداره که منافع افغانستان را بسیار متضرر کرده، دیپلمات های بسیار با ظرفیت کم عموما مورد عمل شده اند و هم توجیب شده اند. بعد مراحل حکومت داری در گزارش ما هم آمده که توازن درست قومی هم ندارد داخل وزارت خارجه، به خاطر که بعضی از وزرا در حالات متعددی که آمدند اونا متاثر شدند از پیوند به یکی از قومیت ها در افغانستان به صورت متوازن دیپلمات ها به این شکل وجود ندارد. بنان این ها همه انتقاداتی هست که بر سیاست خارجی افغانستان در
مرحله گذشته
بوده و در گزارش آمده.
سادات صاحب یک سوال در اینجا پیدا میشه، شما استاد روابط بله سادات صاحب صدا من دارن، شما استاد حقوق بین الملل هستن، اصل معیاری برای ایجاد یک پالیسی خارجی یک کشور چگونه است؟ در امریکا که اینجا ما بسیاری وقتا با خبرها سر کار داریم و گزارش ها را میخوانیم، تحلیلگرایی که هستن میگن هر رئیس جمهوری که بیاید در قبال پالیسی خارجی از یک کشور در قبال بعضی کشورها تغییر کلی ایجاد نمیشه. آیا یک پالیسی به حساب یک چارچوب از پالیسی خارجی برای هر کشور باید وجود داشته باشه و هر رئیس جمهوری که میای خود معلومدار او وزیر خارجی خود تعیین میکنه بدون در نظر داشت از اینکه یک حکومت وحدت ملی یا یک حکومت واحد است یا یک حکومت است که تنها قدرت دست رئیس جمهور است یا تنها رئیس جمهور به شکل یک نماد است و حکومت صدر اعظمش ایجاد میکنه. در هر حالتش زمانی که نظام تغییر میکنه وزارت خارجه هم وزیرش تغییر میکنه. حال سوال من این است که از لحاظ حقوق بین الملل قاعده چی است؟ قانون چگونه است؟ حکومت افغانستان باید در این 15 سال نظر به مشکلات را که جناب آقای با امین گفتن، امنیت، مبارزه با توریسم و اقتصاد، نظر به این مشکلات شاید پالیسی خود نساخته یا پالیسی های متفاوتی داشته، ولی باید یک کشور پالیسی ثابت داشته باشه یا هر وزیری که میاد تغییر میخوره؟
بدون وقت ماست ما از جانب سیاست خارجی و از خطوط سیاست خارجی صحبت میکنیم به این معنی که هر کشور به دنبال حفظ منافع خودشان هستند، چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح بین الملل. اصلا در چارچوب و در چوکات سیاست خارجی کشورها اینا کوشش میکنند که وقتی که سطح تحلیل سیاست خارجی کشورها اونا را حفظ میکنند. به این معنی که ما شما اگر سیاست خارجی را میسازیم سطح تحلیل کشورها باید وجود داشته باشد. هر کدام کشوری که ما شما میخواییم به او هر قراری که میخواییم و هر سمتی که میخواییم از بود سیاست خارجی افغانستان ای باید تشخیص شد و این سطح تحلیل باید خیلی مهم است. اما بدبختان افغانستان به این حد نرسیده و این را زیر جدی قرار نگرفتن. نقطه دومی که میخواییم خدمت شما رسانیم ایستانه که در سیاست خارجی کشورها عموماً بالقاعده به اساس حقوق بین الدول عموماً منافع ملی ردیف بندی میشن و یا این را کلاسیفاید میگن. مثلا سه نوع منافع ملی برای هر کشورها وجود داره، یکی منافع ملی حیاتی هستن، منافع ملی مهم هستن و منافع ملی حاشیه‌ای هستن. این منافع ملی حیاتی هرگز تغییر خورده نمیتونه، بلکه هر کشورها و خصوصا اگر رئیس جمهور تغییر میخوره، اگر صدر اعظم تغییر میخوره، اگر دستهای خارجی و بازیگران سیاست خارجی کشور تغییر میکنن، منافع ملی حیاتی را تغییر داده نمیتونه. منافع مهمی کمی تغییر داده میتونه، ولی منافع ملی حاشیه‌ای هرگز وقت قابل تغییر هستن. در کشور ما در کشور افغانستان سیاست خارجی با اساس ردیف‌بندی منافع ملی تابار ساخته نشدن. چیز دیگری که خیلی مهم هستن و این هستن که چکه شما گفتین که وقتی که در افغانستان خصوصا بعضی از وزرای خارجه اینا تغییر میشن، اینا پالیسی خودشان برای خودشان میبرن. به این اساس وقتی که وزیر خارجه دیگه همین در افغانستان، اونا از صفر شروع میکنن و هرگز به پیروزی نمیرسن، هرگز به دیپلماسی فعال ترتیب شدن نمیتونن. اصلا دو چیز خیلی مهم بوده و هستن. سابق در بود سیاست خارجی از خصوصا از وقت قرن اورا قرن اوسا، در آن زمان اشخاص مهم بودن، اشخاص مؤثر بودن و سراتین در اونجا نقش فعالی داشتن. حال شخص مهم نیست بلکه سیستم مهم است. هر کشوری که من حیث یک سیاست خارجی سیستماتیک داشته باشن و من حیث یک کشور دارای سیاست خارجی سیستماتیک داشته باشن، اونا به حفظ منافع ملی کشور خودشان به وقت زودتر میرسن. بالاخره ما گفتم میتونیم که افغانستان فاقد از همه چیز بوده، ولی ما امیدوار هستیم که در افغانستان حکومت آینده خصوصا با جوگران سیاست خارجی افغانستان اونا بعد متوجه همچون نقاط باشن. که میتونم شما رو
نو خالص صدا سپسنگ که دشی چ افغانستان یو واحد سیستم ولری چې لکه د سنگ چې تاسو ویل چې سیستم باید وی چې بیا د نور چاره مخې ته لاړ شي.
ګوري سو ډېر مهم نقطې دي او دا باید پدې کې زړه پدې شي. مثلا موږ او تاسو ته پوری افغانستان تر اوسه پوری د خپل خارجي سیاست په داخل کې، یعنی د خپل د خارجي سیاست په بطن کې موږ او تاسو د تشخیص مرحله ته نه رسیدلی. یعنی هر یو اثر د یو تشخیص باندې پر اساس باندې یا د انالایز پر اساس باندې موږ مشکل اندلا شو. مثلا زیو مثال درکوم، د پاکستان په اړه باندې کله زمونږ سیاستوالو یا زمونږ خارجي سیاست د دزګا فایلینو وی دنه برخورد کړی دی، په بعض موضوعات کې ډیر تکی برخورد کړی دی یا پاکستان سره ډیر عادي برخورد کړی دی، ولی په بعض موضوعات کې خصوصا د پاکستان په اړه باندې یو ډیر احساساتي برخورد کړی دی. موږ له پاکستان سره داسې اداره مستقله اداره نه لرو چې وکولې چې د پاکستان په وړاندې هر ځل زمونږ د خارجي سیاست فقط یو اداري پورې چې هغه وکولې شي یو سیستماتیک یو سیستمیز یا مسلکي اداره وسی، لکه څنګه چې پاکستان لري مخکې وایي دا ونه وکړه. داسې اداره موږ نه لرو. په عین زمان کې ډیر مهمه خبره موږ تاسو مثلا د خپل خارجي سیاست نه بهر پرې کړي. اوس په افغانستان د هایډرو پاور یا د عبود سیاست پر اساس باندې خارجي سیاست باندې څه نه لري. موږ د مؤسسې د وخت نه دی خاطر اوس په افغانستان کې د عبود سیاست یا د عبود په اړه باندې موږ تاسو د ډیپلوماسي په اړه بحث نه کړي. همدارنګه افغانستان په یو نوی بل یو مقصد کې قرار لري چې هغه د مهاجرینو موضوع ده. افغانستان تر اوسه پورې په بیرونه او مهاجرین له افغانستان څخه بیرون، یعنی خارجي سیاست تر اوسه پورې بین المللي قراردادونو ته خصوصا بین الدول معاهدات ته او هغه معاهدات چې کولی شي افغانستان خارجي سیاست لپاره بکپ وسی تر اوسه پورې نه رسیدلی. د بعضې موضوعاتو کې رسیدلی د ولډیر داسې موضوعات چې هغه افغانستان څخه بیرون دي او هغه د افغانستان د خارجي سیاست لپاره یو لار برابرې یو ګډنانس برابرې تر اوسه پورې موږ تاسو د مهاجرت مليسلي زه مدارم چې پاینده کې دغه یو فعال سیاست له تر ټولو کول شو د نړۍ په هر کونج کې افغانستان منه یو اصلي بازیګر دی او فعال بازیګر په هیڅ برابر کې رشي.
مګر ویل کېږي چې حکومت په داسې یو طرح باندې کار کوي د خارجي پالیسۍ په برخه کې کار کوي چې دغه خارجي پالیسۍ تر هغه څه وخت تشکیلي غوايه د ټول نقطې په نظر کې نیول شي. تاسو د حقوق بین المللي استادان دغه د سیړنو مرکزونه دی په افغانستان کې، یعنی اوس د حال نه دی لکه په خواچو ډیر تغییر او تبديل خوراغله دي. خو د نقطو تر لکه څنګه چې تاسو متوجي حکومت به هم متوجي وي، څه فکر کوي؟
زه تر اوسه پورې په دې خارجي سیاست د تدوین شکل د اصول پر اساس باندې بدون شرطه چې باید خارجه وزارت بهرنی چارو وزارت وړاندې کړي د افغانستان ولسمشر ته په عین زمان کې د ولسمشر هغه سیاسي مشاورین دي. ولې په خپل کې ما مخکې ویل چې په دې کې د پونتون استادان دي، په عین زمان کې مرکزونه دي، سیرنیز مرکزونه دي، باقي امین څه په دې کې نمندې کوي. افغانستان اوس هغه وخت لکه تاسو ته اشاره وکړه دا به ډیره خوي چې وکولې شي حکومت تر ډیره پورې چې د افغانستان په افغانستان کې داخل د بهرنی سیاست ماهرین دي په دې موضوع کې داخل کړي، خصوصا د بین المللي حقوقو ماهرین په دې موضوع کې داخل کړي. ولې له اوسه پورې موږ چې دا سند ګورو یا د خارجه وزارت د مسؤلین پر اساس باندې فقط د افغانستان د بهرنی چارو وزارت مسؤل پرې کارمند دی، ولې چې ته په دغه شکل باندې مخته لاړ شي تر څو د افغانستان شمول نشي په عین زمان کې د افغانستان د داخل د سیرنیز مرکزونو سره شریک نشي، زه باور نه لرم چې یو فعال یو مسؤله سند د موږ تاسو ته وویل شو. ولې په هر حال بیا هم دغه هڅه د بهرنی چارو وزارت پایمه، یعنی دا په دې معنی چې موږ په دې فکر کې چې د افغانستان خارجي سیاست په لیکل ډول باندې یو قانوني مجلس څخه دفاع شي. اما دا کفایت نه کوي چې یوازې یو ارګان بلکې په دې ځکه دی حد اقل مشورتي ناسي حد اقل چرنیزو ارګانونو سره ناسي دا په فکر کوم ډېر مسؤل او ډېر مؤثر واقع شي.
تشکر جناب صادق صاحب. شنونده های عزیز، شما شنونده برنامه گفت و شنود خبریتری از امواج رادیو آشنا صدای امریکا هستن. مهمانان برنامه ما سید خالد صادق، استاد حقوق بین المللی در افغانستان، و محترم عبدالباقی امین، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک و منطقه‌ای افغانستان هستن. ارتباط ما با جناب آقای امین قطع شده، تلاش خواد کردیم در نیم ساعت دوم باز هم برای یک دقیقه همراهشان حضور داشته باشیم، آخرین پیشنهاداتشان رو بشنویم، ولی تا به حال ارتباط ما دوباره همراهشان تامین نشده. شما هم میتونین به 001-202-619-136 و هم 0790-010-070 زنگ بزنین و سوالاتتان و نظریاتتان با ما شریک بسازین. زیبا جان، به یک وقفه کوتاه بریم و بعد زو بریم به سراغ شنونده های ما در رادیو، ببینیم که اونا از کجا زنگ میزنن. از نرگس جان میخواییم که ما را به یک وقفه کوتاه دعوت بکنم، باز بعد زو با شنونده ها خواهد بودیم.
رادیو آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
بریم ببینیم در خط تلفن کی است و از کجا زنگ میزنن و نظر و سوالشان چی است. سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم سلام، بفرمایین از کجا نامتان؟
شیرزمان صادقم، به کلان خبر کنم.
بفرمایین صادق.
مهربانی.
اصلا در خارجی پالیسی یا دیپلماتیسی در خود یه مملکت آقا به شاهین وزاری نیکل چه مرغه وزاری نلری یا نیکل نیشی گوانه دا وایم چې دا هم تاسو دا وزیر په صورت کې سره مندل شي پاور پرواز کول شي دلته یو مسلکی او فعال مثبت سیاست ولرو. موږ مثلا هغه چې ډیپلوماسي موږ ولرو هغه باندې پوهه ولرو هغه باندې هغه مسلکی ته بل څه لګا موږ په دې کې په موږ کې رانغښتې چې موږ د خارجي پالیسي او هغه خونه وو پیژنو مثلا د هغه جواب لپاره مثلا یو دلیل او منطق ولرو ځان سره. ولی متاسفانه دا دلته نشته دا غیر مسلکي خلک په خارجي ممالک کې مثلا دغه شوي دي د سفیران شوي دي ولو که هغه ډېر تعلیم کړی وي ډاکټر مې ولې په اورو سره آشنا نه وي د کلي کور جرګې برکې دبا چنه دا نه پېژني مثلا د خلکو په عملاتو باندې نه پوهېږي. که ډېر هم لوړ تعلیم کړی ولې دغه پالیسي ده که ناکام ده. زه د مېلمنانو پوښتنه کوم چې تاسې دغه خارجي او مرکزیتوب او د یو ښه نوښت چې مثلا په دې لاره کې کېدلی چې په دې باندې تبصرې وکړي ډېر عبدل نو ما اورېدونکي زه واورې او زه هم واورم مننه کوم ستاسې توجه.
تشکر.
مننه. ته ګرچې مخالص ساده صاحب اوسه پورې ډېر وغږېدې خو کلان ځواب ورته ورکړي. څه وایې مشرف جانه؟ سیده؟
بله ساده صاحب، راجع به مسلکی بودن د مورد شنونده ما پرسان کرده.
بخشن ما نگرفتیم چون بینده صدای شام قطع وصل میشن.
ساده صاحب
مبدجه
مزاریم. ساده صاحب شیرزمان رور دکنر خپل نظر ورک او بی اخیره که ویلی ویلی که داغم المانه پا دی برخه که نظر ورکی چه دا خارجی پالیسی وی چنگ باید ترهشی دی ویلی خارجی پالیسی خود سیده لکه دا مرغی وزاری و چه وزاری نیوی نو مرغی چنگ والوزی وی داغ خارجی پالیسی او مسلکی توب بانده لگوغ گیگرانه وچه چه داغ باید چنگ تثبیت چه نو معلومه که تاسو ډیر معلومات ورکړ خو کلان جواب ورته ورکړي.
زه فکر کوم خدي صحیح خبره کوي. په عین زمان کې د خارجي سیاست مسؤل په دې معنی چې کوم د بین المللي سیاست کرخه ته داخلي کوي یا د خپل هیواد نه خواته جو موږ باید د هدي اقل یو سند پر اساس نه خلاصو. که چېرته موږ سند ودلرو زه فکر کوم چې د په دې معنی چې موږ خارجي سیاست ولرو. په عین زمان کې د افغانستان د خارجي سیاست لپاره د ملي ګټو تضمین ډیر مهم دی او دغه ملي ګټې په هر ردیف کې وي په هر قاطع کې وي باید د افغانستان حکومت خصوصا د افغانستان د خارجي سیاست دغه یو پری باندې یو فعال ډیپلوماسي کولو لوبي چې ته موږ فعالین د ډیپلوماسي ونلرو په دې معنی چې موږ د خارجي سیاست په نشو کې مخامخ شو. یعنی په کل کې د خارجي سیاست شتون د یو هیواد لپاره د بین المللي سیاست ته پر اساس دی یو تضمینونه کې او د بقا ورکوونکي رول لوبي چې ته موږ د خارجي سیاست څخه سترګې پټو په دې معنی چې موږ د نړۍ څخه د منځوي کېدو خواته ځو. په عین زمان کې هغه دولتونه یا هغه ملتونه چې هغه د منځوي خواته دي هغه د ناکامۍ سره مخامخ دي یا هغه د فیل سټیټ یا بروکن سټیټ یا هغه دولتونه چې هغه ماته دولتونه وي داسې عبارت ته ویل شي.
بله از شما بسیار تشکر. بریم به سراغ یک شنونده دیگه، باز باز رو ببینیم که
زیاد سوال دارم خالص ساده سبر وقتی چی بیرته تست فرصت رسیدو که جواب ورکړي چې سوزل د ملی منافع او خبرو شو د ملکونو چې تاسو د حقوق د بین المللي او سات په حیث دغه د بین المللي حقوق د سات په حیث باندې سوې د افغانستان ملی ګټې کومې دي د یو دوه درې کا کوم وخت فرصت برابر شو مېرمن
امیل بهترین وخت شې خو بس اگر منظور پاسخ وکړم
بله دغه ملی ګټې ساسې په نظر د یو افغان په صفت کمیدی
ملي د عمومن د هغه ګټو څخه چې یو ملت بقا تضمینوي او په دې معنی چې شاید د ملي ګټو د هیوادونو ترمنځ متضاد وي او هغه یو بل سره په ټکر کې وي ولې دا غو به ډېر مهم اړخونه دي یو مانوي اړخ بل مادي اړخ دی
د
پدوانو لپاره چې هغه اړخونه چې د افغانستان د ملت بقا تضمینوي د افغانستان د وجودي فلسفي بقا تضمینوي د ملي ګټو څخه دي مثلا موږ لپاره د ویني ملي موضوع ده او د ملي ګټو موضوع ده په عین زمان کې د مهاجرینو موضوع ما مخکې یادونه وکړه
چې
افغان مطلب په اروپا کې په بده حالت کې په عین زمان کې په نور ملک کې د دې د ژوند تضمینول د افغانستان لپاره د افغانستان د حکومت لپاره د خپل ملي ګټو موضوع ده په عین زمان کې تروریزم سره جګړه په افغانستان کې او دغه د جګړې کمښت خپل د افغانستان د ملي ګټو سره سمون لري یعنی د ملي ګټو بل اخر مادي استور شو هغه اقتصادي ګټې په عین زمان کې د افغانستان ملاتړ کوونکي وو د افغانستان لپاره د جلب او جذب د حکومتونو د ډېر مهمه خبره ده په کل کې ملي ګټې هغه ګټې چې د یو ملت په خاطر یوه لید د حقوقي ارخه د تاسو تعریف کولای شي
ډېر تشکر مننه ښه نو که اجازه دی مشفجان او ګورو سوال لري bale مهرباني وکړئ د امریکا غاښنا رادیو د کوم زنم ټلیفون کړی دی نوم دی اخلي په خیر راغلی د غاښنا رادیو د مهرباني وکړئ دوی لکه چې زما غږ نوري
بریم سره غږ شنم دی دیگه خب ساده صاحب تا زمانی که شنونده دیگه ما روی خط تلفن میان ما میخوایم یک موضوع از پیشتون پرسان بکنم و وی که در صحبتهایی که جناب آقای امین انجام دادن اونا از یک میانجی و یک زمانت کننده برای تامین صلح در این کشور یاد کردن. ببینن حکومت افغانستان در یک موقف قرار داره به گفته که آقای امین هم به این اشاره کردن و بارها حکومت افغانستان و جامعه بین المللی هم گفتن آنچه که اینا از گروه های مخالف مسلح میخواین نیست که باید ارتباط خود با گروه های دشت افغان قطع بکنن، قانون اساسی افغانستان باید احترام بگذارن، صلاح خود به زمین بگذارن و حقوق زنا و حقوق و او دستاورت هایی که در چند سال است او را باید بهش احترام گذاشته شد. مخالفت عمده‌ای که مخالفین مسلح افغانستان دارن او در حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان است و به نوع از آنها اونا هم طور معلوم میشه که میخواهند که حکومت به زعم خود داشته باشند. حال میانجی که بتواند دو طرفه مورد اعتمادش باشه به نظر شما کی خواهد بود؟ به خاطر از اینکه در اینجا تا جایی که پاکستان در اینجا اقدام کردن بارها گفته شده که پاکستان سیاست دو جانبه را بازی میکنه، چین هم نتونستن تا بالا اقدام درستی بکنن، روس در این روزا اقدامات را دارن، چین و پاکستان دور هم ساختن، مخالفت افغانستان هم در اینجا ایجاد شد، فکر میکنن میانجی کدام کشور خواهد باشه که بتانه که هم مورد قبول طالبا باشه و هم مورد قبول حکومت افغانستان؟
خب وقتی که ما شما برای پروسی صلح و مذاکرات میانی حکومت افغانستان و طالبان صحبت میکنیم و بحث میانجی در اینجا به وجود میاد، دو نوع از میانجی در سطح خارجی افغانستان وجود دارن، یکی ساختارها هستن و یکی کشورها هستن. به این معنی که مثلا ما شما میبینیم که کدام کشور برای طالبان قابل اعتماد است و حکومت افغانستان. مثلا ما شما اگر کشور چین میبینیم و کشور چین شاید روزی برسه که اونا رولی ایفا کنن من حیث یک میانی خود افغانستان و طالبان، و در این زمان ساختارها خیلی مفید هستند. مثلا خود سازمان ملل اونا یک ساختار هستند، کشورهای کنفرانس کشورهای اسلامی یک ساختار هستند، کشورهای شانگهای یک ساختار هستند. اینا ما شما باید دیره به این نتیجه برسیم که کدامش موثر هستند. قبالی به این حد ثبت نشده، یعنی به یک میانجی و بالاخره برای حل رسیدن به یک مشکل هم طالبان و حکومت افغانستان به رای حل موافقه نکردند. اگر اونا موافقه کنند فکر میکنیم که این موضوعات مذاکرات و پروسیشن ها پیش میبرند. اگر ساختارها باشه و کشورها باشه، بالاخره حکومت افغانستان و طالبان باید به یک کشور خاص اونا اعتماد خود جلب کنه و این زمان، و یا اگر ساختار باشه تبالی در مذاکرات و در روند به یک مرجع خاص به یک میانجی خاص تبالی چیزی نشده، اشاره نشده. چیزی که خیلی مهم است و شما برای شما اشاره کردین در مذاکرات صلح میان قوات افغانستان و طالبان و مخالفین مسلح افغانستان، پیش از اینکه اونا به میز مذاکره و صلح برسن، یک زمینه باید مهیا شود و یک زمینه باید ساخته شود تا برای احترام متقابل دو جناح برسن، هم قوات افغانستان و هم طالبان. طوالی به این صحبت نشدن که اونا حداقل به احترام متقابل یا به برای مذاکرات یک فضای ایجاد کنن که برسن به شرایطشان. نقطه مهمی که شما ذکر کردن و ایستن که همین شرایطی که در مقابل یک دیگر ادعا میشن و گماشته میشن، این شرایط در خودشان فرق میکنن. شرایط ما شما از نگاه منطق و از نگاه منطق سیاسی ای هستن که حداقل قابل پذیر باشن، قابل قبول برای جناح در یک موضوع باشن و قابل قبول برای هر دو طرف باشن. اینال اگر شرایط از سوی طالبان مثلا حضور نظامیان در افغانستان و حداقل کشورهای دیگری که در افغانستان متخلل هستن، این شرط برای حکومت افغانستان قابل قبول نباشه، پس این شرط نمیتونه. در همین زمان حکومت افغانستان شرایطی که پیش میکنن که اصلاح را به زمین بگذارن، قانون اساسی افغانستان را قبول کنن، در همین زمان بیان من هستی یکی از برخی نظام افغانستان باشن، حکومت افغانستان باشن، فکر میکنیم که این شرایطی هستن که برای قابل قبول طالبان نیستن. بالاخره هر دو جناح، هر دو ابعاد درگیر در جنگ هستن و هر دو فریق، که هم حکومت افغانستان و هم مخالفین مسلح افغانستان، اونا باید حداقل شرایط مشترک تعریف کنن و این شرایط مشترک باید اگر میانجی باشه و یا خودشان باشه، باید ارزششان قابل قبول باشه.
خالد صادق
قابل قبول نباشه بالاخره.
خاله ساده سپساس خبر میونی اولو بخی پروگرام وقتم گورو و وریدون کو ته هم گورو زه یو خبر دلته کوم وغه دا چی دغه د سول د شرایط او د دې ټولو غونډیان رول او د بین المللي مؤسسو رول د ټولو خبرې چې تاسو وکړي، دلته یو سوال پیدا کیږي چې ټول چغه وحید سولې، هر یو چې سول غوړو سول غوړو سول غوړو غونډیان امریکا ملل متحد او اروپای ټولنه، دغه دوه درې کلونو کې چې د کوښونه روانو حزب اسلامي او منطقي یو صحیته ورسید چې ولې دغه د سولې نږدې شو، شرایط هر څه خلاص شو، بندوبست شو، ولې بیرته پکې خان واچول شو؟ دا خان چا واچول؟ مداسه د چی شي وزینه و چې د سیو خان پکې واچول شو؟ نو سولې څنګه راتلی شي کدی یو ډل سره دغه سي سولې په دومره کلونو کې نشي راتلی؟ نو د طالبانو سره چې دومره وسلې لري او جنگي کې هغه سره په سولې په سومره کلونو کې شي؟
زماده معلومات پر اساس چې تازه معلومات دي د حزب اسلامي نماینده چې په کابل کې د هغه ویل چې موږ داسې مشکل سره مخامخ نه یو چې هغه د صلح پروسه ته پوتاش کړي د حزب اسلامي د حکومت ترمنځ، یعنی په علني ډول باندې پیلي څوګه باندې داسې یو څه موجود نه دي. هغوی د فرانسې څخه هم یادونه وکړه، د روسیې څخه هم یادونه وکړه، چې تر اوسه پورې موږ داسې اسناد پر اساس دغه چې هغوی په ملګرو ملتونو کې د امنیت په شورا کې زموږ په وړاندې ودرېږي، یا د حزب اسلامي د تور لیست په اړه هغه بحث وکړي. زه فکر کوم دلته تبلیغاتي جګړه ډیره زیاته ده، دغه تبلیغاتي جګړه بل اخر د سولې په د مذاکرات په دی لوی فصل باندې یو ناوړه اغیز پرې باسي. مثلا تاسو وګورئ چې د افغانستان او پاکستان په ترمن دته یو بلیم گیم روان دی، یاد تورم یو لوب روان ده، دغه په دې معنی باندې چې موږ پاکستان باندې تور لګو، هدا اقل مصر د اسفاده څه شو سي تر څو پاکستان لپاره موږ ملګری ملتونو په میز کې بحث وکړو د سولې مذاکرات لپاره موږ سره کاري وکړي، یا هدا اقل چې موږ د پاکستان سره د دایمو موضوعاتو لپاره بحث کوو، یا د سیاسي موضوعاتو لپاره بحث کوو، هدا اقل په دې کې هغه مرجو ته موږ رجوع کوو چې هغه د وکول شي پاکستان باندې فشار وي. اما په تاسو تورن باندې فکر کوم چې د سولې مذاکرات لري لا ټیک کیږي لا کوم رنګ کیږي په عین زمان کې تاسو د هندستاني او د حکومت ترمنځ خبرو دغه پکواله خو دلته دا چې کارېشته په داخله د افغانستان د حکومت کې په نظام کې د نظام څخه بیرون پاینه زمان په افغانستان کې چې هغه په جګړه کې خپلې ګټې ګوري، تر څو چې دغه چې تپلی دغه چې حلقه او دغه چې حرکتونه مهار نشي او هغه باندې قانون تطبیق نشي، نو څنګه به د اسلامي اجازه څنګه به طالبان حاضر شي؟ زه فکر کوم چې بحث د صلح جوړ لوی د ستر دی او د سترولې پر اساس باندې افغان حکومت د یوې درن مسؤلیت پر اساس باندې هغه حلقات هغه کړي هغه جنگي کړي چې هغه په جنگ کې ګټې ګوري، تر څو هغه مخکې دغه نه چې اسلامي سره صلح وکړي، مخکې دغه نه چې طالبان سره صلح وکړي، دغه کړي چې داخلي نظام کې دي هم نظام تسګت اخلي او د قدرت جزيري په افغانستان کې دا هغه کنټرولول مهارول ډېر مهم دی او ډېر اهمیت د افغانستان حکومت لپاره تر څو د صلح د مذاکراتو دغه لړۍ سبوتاج وکړي.
تاسو د تورونو خبره وکړه، یا جنرال نیکلسن چې دا خبره کړې ده چې وایي دا پاکستان او چې ناکام شو ویني شکر چې طالبان د مذاکرو میز ته راولي، دا هم تور بولي؟
څومره کده د جنرال نیکلسن خبرې کوو په دې معنی چې د پاکستان باندې واځ تور نه ده، مخکې ویل چې موږ د پاکستان سره کله تور خبره کوو، د پدې معنی چې هدا اقل د حقیقت هغه هم لر شو یعنی موږ د حقوقي نگانه د تور خبره کو تور یوازې د یای اتهام ور ډول د مملکت د مملکت پروندې حتی تر ډیر ولې مرحله پورې رسیدي چې هغه د جرایمو بخش د داخليږي موږ د پاکستان په د تور نو خبره کو هدا اقل به وکول شي دغه تور د اثبات لپاره د جزاء نړیوالې محکمې ته رجوع کوي او د جنرال نیکولسن خبره پدې معنی ته هغه هم پدې واده پورې چې دویل چې پاکستان په جګړه کې اوس پات راغله دی په دغه متکرات کې پات راغله دی د خبرې په ترځای پر درستی وی زمنم ولې تر دغه خبرې د داس کال کې د امریکا د مقامات له لوري خصوصا د فوجي مقامات له لوري یا د ملکی مقامات له لوري دغه څرګندونه کیږي اما دویل پاکستان ته فشار لاندې نه دي اما دویل پاکستان یې مستقیم فشار لاندې چوکا ولې افغانستان کې د طالبانو سره د صلح او متکرات په لړۍ کې یو رقم درلودل وي ولې دغه فشار نه راولي دا هغه څه کول دي چې د افغانستان د خلکو د افغانستان حکومت په عین زمانه کې د افغانستان د سیاستوارو لوري دا نړۍ په لوري سیاستونه باندې د سیاستونه باندې والدیږي د نام د تور لګول معمول چې واز د تور لګول لو باندې په افغانستان کې دا یو ورخ دی ولې دا هغې اقل د حق څخه پر هم د افغان حکومت یو څه کول شي دا هغې اقل د صلح او د مذاکرات په لړۍ کې د نړیوال فشار جلبې دوله لپاره خصوصا د امریکا او د چین او د روسي د هغو وزن لپاره چې پاکستان تر اوسه پرې د صلح او د مذاکرات په دې اوسنۍ لړۍ کې موثر رول نه دی لوبولی بل نه هغه خدي هغه موږ لپاره چې خارجي سیاست د دزګه پر اساس باندې پاکستان باندې وارد کو هغه کوم بازار دي کوم وسري پاکستان مقابل کې لري دا غیر استفاده وشي د صلح د مذاکرات په لړۍ کې زه فکر کوم چې افغان حکومت امکانات لري افغان حکومت افزار لري ول د افزار څخه استفاده کول د افغانستان د خارجي سیاست دا یو لوبغاړی غواړي دا یو بازیګر غواړي او دا غو بازیګر پیدا کول د افغانستان په پد فرډ اړینو مهمه دي
مثلا تشکر ساده سه ببینم کوم شم دې مورې خط تلیفون باشه کی اساس کجا زنګ میزنه سلام علیکم شم دې ګرم شم مورې خط سن بفرمایئ
اواز نه کاس کې بیت یاور
بله بفرمایئ سلام علیکم و علیکم
سلام سلام او من ای نلمانو تل تا کسه با خادم
و علیکم سلام مهرباني وکي سوال مو کوي
نو د افغانستان خارجي سیاست به څنګه په مخ باندې لاشي دا تلوي سال کې په افغانستان کې ور باندې کی او بل پاکستان وست ابل اور د امریکای استاد چې ورغلې مزور ټول چې پاګه کې دیخي طالب نشه یو ځای سړی به پیدا شي چې زما سره لاشي یو ځای په مرکزو باندې ودروم چې دواړو غاجم سره راشي کې د افغانستان د طالبانو او د پاکستان د حکومت د پوځیانو چې سره پراته دي لاند
بله
ساده سپ
ارتباط ما به شنو دیم قدش بله بله ارتباط ما متاسم با ایشم دیم قطع شد بله ساده سبینا به نوع از آنها میگن که با وجود که گفته میشه که حکومت پاکستان میگه که در او کشور طالبا و اینا نیستن ولی مراکزی وجود داره که به گونه علنی اونا گروه های مختلف طالبان در اونجا آموزش میبینن سوال مشخصه نداشتن ولی نظرشان در مورد نظرش شما بدتر خواهد ببینیم یک شنونده دیگه ما روی خط است اونا رو هم صداشان گرفته باز روی یک جا با پاسخش خود پرداختیم دو وقت تلاش خود کردیم که آقای امین هم روی خط تلفن بیان سلام علیکم بفرمایید
سلام علیکم از سلام داشتم خدمت شما و همکاران شما آقای سفی و مهمان محترم من دکتر توکلی هستم از ولایت دایکندی
بفرمایید توکلی سر
به نظر ما سیاست دولت مرده افغانستان بی نهایت ضعیف است وقتی که پاکستان گپ میزنه مثل روز روشن است یک بچه ده ساله هم نفهمه که فشار از بیرون بوده یا کدام هدف دیگه داخل افغانستان داره پاکستان هیچ وقت همیشه از سیاست ضعیف افغانستان استفاده کرده و بسیار به خوبی هیچ وقت پاکستان نمیخواد که خارجی ها بیرون بره همونطوری که سال گذشته در اشغال قندوز دیدیم بسیار برای اونا خوب است که همیشه جنگ روان باشه خارجی ها مثل یک بهانه در اینجا باشن اونا استفاده بکنن فقط میخوان که افغانستان خراب شوه و این که اگر طالبان به قدرت برسن هم به اونا خوب است اگر به قدرت نرسن خراب شوه افغانستان برای اونا برای پاکستان بسیار خوبتر است اونا همیشه تداوم جنگ در افغانستان میخواهند و این سیاست پاکستان است متاسفانه دولت ما در قسمت بسیار ضعیف عمل میکنن
تشکر دکتر سپش نظر شما بریم به سراغ یک شنونده دیگه ببینیم که کی از کجا صحبت میکنه سلام علیکم
یو سلام ماما تاسو ته تاسو من منو ته ریزه کوم نه سلام
و علیکم سلام
زیبا جان آقای سردار محمد بسیار خوش شانس هستن تلفون شون خوب رخ میشه
سردار محمد خان بیا چې تاسو پروگرام درغلی استه لاس دقیقه پاتې دي نو بیا به تاسو ته وایي چې سوال لاندو کې سیده سوال ترې شه
اجازه را ته خو منګ خو شکر باسو خدای نه شکر باسو چې په دومره درجه چې د دنیا په سیاست کې منګ اول دومره درجه اخیسته ده خو که کار کله خیر سره سی اوله درجه کې به یو خارجي سیاست کې
ها
او په خارجي پالیسي کې کوم ګوره خو دا چې پالیسي غوړه کړی ده چې د اټلان مملکتو خلک هم راوستل په خپل وطن کې په جنګ هم سره وچو اوس موږ خپل وزن یو کورونه هم د موږ ورانی دام پالیسی د خارجي پالیسی ده او خپل سیاست چې موږ راسو دا خپل سیاست موږ ګورو موږ نو خپل مذهب او سیاست ګډ ور شوی ده اما علاوه حق وز موږ نو ورکه ده چې موږ د حق لاره پیدا کړو چې موږ خپل وطن ته سود راوړو او امنیت راوړو یو وګوري راوړو یا د انتفاق راوړو دا لاره اوس له موږ نو ورکه ده مشرانو کدا چې موږ تاسو وکړو چې ټول په یو انتفاق په یو اتحاد به راټول شو سره کې به نو طالب ده کدا هیڅ تک موږ یې کتا چې څو دی وی کنه نه ورو نه یو پر له انتفاق او د اتحاد نه کا تن موږ هم دا چې پیږو چې موږ دا چې حالات په وطن کې راځي چې رمضان خپل بمباری به کوي موږ به وزن دې ته په هیڅ کې خپل وطن یو ته ورځي دې به په کې یا واه ته چای دا دې مشرانو په څیر یو خدای
ډیر مننه
تشکر تشکر شم دې عزیز
ساده صاحب مهرباني
bale
زه فکر کوم سو مهمه خبره ذکر شوې یو دا و چې د
توکل سره
کوم دینه دی ورو خبرې کړې او فکر کوم چې دا وایي د خارجي سیاست په اړه نگرانی وي درسته خبره ده موږ نه بلبر افغانستان کې د بهرني سیاست لپاره خصوصا د بهرني سیاست د زیاده فعالیت لپاره دا څنګه کوي د دې د دې اندښنه پر ځای باندې
دوی ویل چې خارجي سیاست ډیر ضعیف دی دوی ویل خارجي سیاست ضعیف دی دوی خو خپل مشکل ویل واضح شو خو زمونږ سوال دا دی چې نو د ضعف څنګه لمن دلار شي مهمه خدا ده
ګوري د زافت منځورن لپاره سو مهمه خبر دی خپل خارجي سیاست دی موږ او تاسو د افغانستان حکومت توجه ته وکړي یو لاره چې یو د فرصتونو پیدا کول دي په د خارجي کچه باندې بل د فرصت څخه تاسو ته مثلا موږ تاسو ته د سلې خبر راو خدای مثال د خارجي سیاست په بطن کې چې موږ د سلې په اړه بحث کوو دا یو فرصت چې موږ کولای شو د پاکستان د بهر لپاره باید نور هیوادونه لرو هغه فرصت دی ولري هیوادونه څنګه تاسو ته مثلا ډیر مهمه ده هغه خپل هغه سختونه هغه سټرکچر چې دی او هغه جوړښتونه هغه څنګه تاسو ته تاسو ته د سلې په مذاکرات کې موږ کومه کړی شي د دې لپاره حکومت باید یو فعال ډیپلوماټیک دستګاه ولري په عین زمان کې تاسو وګورئ من زیاتره په خارجي سیاست کې د بیلانس ساتل نه دی هیڅ کړی یعنی د قدرتونو ترمنځ تعادل ساتل او د بیلانس ساتل دا ډیره مهمه خبره ده قوي دولتونه خصوصا د هغه دولتونو چې هغه کولای شي خپل خارجي سیاست کې خرول ولوبي هغه د مختلفو هیوادونو ترمنځ هغه د تعادل سیاست ضرورت لري موږ اونې شو کولای چې تر څو حد اقل په سیمه کې د وړو قدرتونو ترمنځ بیلانس ساتو او لوی قدرتونه خلل د خبره ده چې امریکا هم د افغانستان کې یو ستراتیژیک دوست وي روسیه هم د افغانستان پاره استراتیژیک دوسوسی پای نه زمان کې چې مېز قدرتونو د ایران او د عربستان ترمنځ یو ماده تعادل ساتل د پاکستان او د هندستان ترمنځ تعادل ساتل حتی د چین او د پاکستان ترمنځ تعادل ساتل دا هغه څه دي چې زمونږ د
پاکستان او هندستان
د فعالې پالیسۍ او لري
بله
تشکر
ساده صاحب زنده باشین جناب آقای امین شما رو دوباره خوش آمدید میگیم میخوایم در آخرین لحظات برنامه است یک نظر کلی درباره به پیشنهادات شما به عنوان رئیس مرکز مطالعات استراتژیک و منطقه افغانستان با توجه به این تحقیقی که شما در طول 15 سال از شیوه پالیسی خارجی همچنان در سیاست خارجی مهاجرین اقتصاد امنیت و جرایم انجام دادن پیشنهاد مکمل شما مشخص شما برای حل عمدتا راهکار درست برای سیاست خارجی و صلح افغانستان چی است؟
من یک چیزی را باید عرض کنم که بحث صلح بیرون از بحث سیاست خارجی است. برادر ما که دوجه هستن بحث صلح یک بحث داخلی است که البته ابعاد خارجی دارد. بحث صلح جنگ بین افغانها که فعلا در افغانستان وجود دارد که کشورهای اقلیمی و بین‌المللی در او دخیل است. بلند. ما بحث صلح را از بحث سیاست خارجی باید کاملا بیرون کنیم. مطلبی که در مورد سیاست خارجی عرض میکنم این که افغانستان برای این که چطور منافع خویش را حفظ بکنه ضرورت به این داره که بتانه متوازن عمل بکنه. بی‌طرفی افغانستان در کشمکش های بین المللی فکر میکنم ضرورتی است که افغان ها باید او را درک بکنه. ما به این نظر هستم که افغانستان باید بین امریکا و روسیه و چین که بر سردمداری یا هم تأثیر گذاری در جهان با هم مسابقه دارن، ما باید افغانستان را میدان جنگ بین آنها نسازیم. همچنان سیاست مداره افغانستان برش بکار است تا افغانستان را از اینکه از خاک افغانستان امریکا بخواه چین را مهار بکنه یا هم روسیه بخواه ادیجه با افغانستان از سرزمین افغانستان بر ضد ایالات متحده امریکا دیج سفارایی بکنه، افغانستان باید سیاست طوری متوازن باشه که ادیجه انجالا خود بیرون بکنه. من چیز دیگه که هم در مورد سیاست خارجی افغانستان میگویم این که چطور میتوانیم ما در این مورد ثوابتی عرض بکنیم. رول مراکز تحقیقاتی در سیاست خارجی افغانستان و در تغذیه سیاست های افغانستان بسیار ضعیف است. ما به تأسف میگویم که دولت افغانستان بسیار در این موردی که سیاست های افغانستان چطور بوده باشه بسیار ضعیف عمل میکنم. ما برای انکشاف پالیسی در بخش سیاست خارجی ضرورت شدید داریم که چطور بتانیم تقویه کنیم نهادهای تحقیقاتی و تفکر استراتژیک را در افغانستان تقویت شود تا اونا بتانه سیاست های افغانستان را در این مورد تغذیه بکنه. بحث دیگه هم که در بخش سیاست خارجی در افغانستان وجود داره این که چطور پارلمان یعنی خطوط اساسی سیاست کشور چطور از مجلس نمایندگان پادشاه و دولت با او التزام بکنه تا ما سیاست خارجی افغانستان را از عکس العملی بیرون کرده با نهایت یک استراتژی مطرح بکنیم که البته در این مورد ما در این مورد مشکلاتی داریم. من فکر میکنم که افغانستان مثل که ما سابق هم عرض کردم بیرون شدن از این که در داخل حکومت افغانستان لابی بر نفع یکی از دولت ها و وجود داشته باشه، افغانستان باید دستگاه حکومتیشان و از اتو یک لابی باید پاک بوده باشه و نباید اتو یک چیزی در داخل وجود داشته باشه. من خب به این نظر هستم که افغانستان با یک حکومت یک سره ای که در داخلش اختلافات عمیق استراتژیک در مورد روابطشان با ایران با پاکستان و هند در این مورد باید هماهنگ بوده باشه و یک حکومت یک سره بوده باشه.
تشکر جناب آقای امین. ساده صاحب نظر شما رو میشنویم.
او دغه لابینګ چې دی ورته اشاره وکړه له ساده صاحب د دې مخه سم د سیس څنګه نیول کېده شي ځکه دا خو ډیره مهمه مسله ده چې امین صاحب ورته اشاره وکړه.
زه په تر کومه چې دا هغه څه چې امین صاحب ویل د فیک خبرې دي من دا موضوعات وړم چې ذکر کړم یو د او بخدري موضوعات وړم چې په اخر کې ذکر کړم یو دا چې زمون د بهرنی سیاست فایلین په دې کې نقص لري او څه پوری منګه یو مسلکی هغه د سفیر په کچه باندې یا په ان زمان کې د بهرنیو چارو وزارت په داخل کې د مسلکی افراد د ګمارنې د تشر مخامخ یو من تاسو ګوري په اروپا کې زیاتره سفیران د هماغه هیوادونو اتباع دي د هماغه هیوادونو تابعیت لري د منګه د سفیر په هيڅ لګل دی هغه هر کله د افغانستان د ملي منافع په اړه بحث نشي کولای. مثلا په زیاتره هیوادونو کې تاسو ګورئ د افغانستان سفیران دي د هماغه هیوادونو یعنی د میزبان هیوادونو د اتباع دي هغه نشتلتي لري خپلیت لري. نو زه فکر کوم د دې لپاره د افغانستان د ملي ګټو تامینول ډیره مهمه خبره ده او دا په دې حالت کې نشي کولای په دوګون تابعیت کې نشي کولای. په دې باندې دولت باید یو جدي توجه وکړي تر څو کولای شي دغه یو مسلکي خلک راولو بي. زموږ خبره چې زیباجان تاسو ته اشاره وکړه زه فکر کوم چې هغه د خپل مسلک امیر ته وکړي لا بيګري من تر څو چې په سیمه کې دیو فعال باندې ګر په هسته راونه سرخیږي د سیمه په اړه باندې د سیمه چې څنګه په اړه باندې خصوصا افغانستان د سیمه یو برخه ده تر څو موږ یو فعال باندې ګر او د سیمه تسلیم نیول کې رول په هسته باندې حضور ولرو ځکه کومه کومه کزمنګ دي سمې دي چې په مسجد فعال اوسي کاغذ سلیم خبرې دي کاغذ پروژه خبرې دي کاغذ د قاچاق مواد مخدر خبرې دي ټول موضوعات کې موږ یو مؤثر او مسمیر رول نشو بوله. دغه مهمه خبره ده او غواړم چې په دې خبر باندې خلاصه کړم. هغه ده چې تر څو چې د افغانستان په داخلي سیاست کې کشمکشونه موجوده هرگز به د افغانستان په هغې سیاست متاثر وشي او منفي ډول متاثر وشي. چې ته موږ یو فعال یو واحد ستراتیژي په افغانستان کې د داخلي سیاست لپاره لرو، په دې معنی چې موږ بهرنی سیاست لپاره یو ښه رهنمای لرو، او دا خبرې چې افغان حکومت به ورته رجوع وکړي. مثلا د پاکستان په اړه باندې مخکې په خایو حکومت ډول سمجه ترجیح پر مهال باندې کله به د راکټونو عمل د افغانستان په ځان کې د افغانستان خاوره باندې د ولسمشر خبرې د بهرنیو چارو وزارت تر خبرې در متفاوته، یعنی واحد دریز موږ نه درلود. تر څو چې موږ په بهرنی سیاست کې واحد دریز پیدا نه کړو، څنګه کوم کله موږ دې
ډیر تشکر
ډیر مننه. تشکر شنونده های عزیز. شما تا به اکنون برنامه گفتگو خبریتر را میشنیدن. دو مهمان عزیز ما جناب آقای عبدالباقی امین، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک و منطقه افغانستان، و آقای سید خالد صادق، استاد حقوق بین‌المللی در افغانستان بودند. از حضور هر دو مهمان عزیز جهان سپاس و از تک تک شما که در این برنامه با ما سهم شکر.
داشنا رادیو فقط مسائل و موضوعات مطرح کوي، میلمانه خپل نظر ورکوي، قضاوت تاسو وکړي. رنوریدن کو مننه چې خبرونه کې برخه واخیسته او خپل نظر مو څرګند کړ. سوشي بیرسته د امریکا غږ داشنا رادیو دغه بل خبرونه پر کې.
خدا نگهدار.
امریکا